د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د مطالعه کلتور د دودونې په خاطر پر ګرځند کتابتون یو ریپورت ولرو. بیا بل استاد نور لبیب نثار سره د کاظم خان شهدا په شاعرۍ او هندي سبک د مرکې دویمه وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په ترنم یو شعر هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو سره لدې چې وز د پخوا پرتله کتابونه زیات خپریږي او کتاب لورنځي هم زیات شوي، خو څنګه چې پکار ده هغه شان ور سره د مطالعې کلتور وده نه ده کړې. د همدې تشې د ډکولو په خاطر ایشیا فاونډیشن د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې یو ګرځند کتابتون ورکړې چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. دغه ګرځند کتابتون د جلال آباد خار خونځیو ته ورځي او د بیلابیلو عمرونو زده کوونکو د تعلیمي کچې سره سم کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي له ګرځند کتابتون څخه یې موخه دا ده چې په ننګرهار کې د مطالعې کلتور دود کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لارښوونې سره سم د ایشیا فاونډیشن سره د یو قرارداد په نتیجه کې د ګډې همکارۍ په لړ کې په ننګرهار کې د ګرځند کتابتون پرانیسته شوی. مونږ د معرف د ریاست سره په دې رابطه باندې یو ګډه مفاهمه او قرارداد وګڼه دا لرو. هغوی مونږ ته اجازه راکړې ده په مکاتبو کې د همدغه ګرځنده کتابتون چې دی یو لوی موټر دی، په هغې کې کتابونه پراته دي او دا وړو ښوونځیو ته د یو تقسیم اوقات او د یو مهال ویش له مخې نه. البته موخه د دې نه زموږ دا ده چې مونږ څنګه کولای شو چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ دود کړو. یعنې دغه دود ډېر کمزوری شوی دی، نو مونږ د دغې دود د هڅونې او د رامنځته کېدو په خاطر باندې همدغه کتابونه عمل مکاتبو ته وړو او شاګردانو باندې تقسیموو. شاګردان هغه لولي بیا بېرته په هغې باندې خپل مونږ ته معلومات راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اولګل ابوزاید د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کړنې ته په ښه سترګ ګوري او وایي چې دوی د ټولو ښوونځیو استادانو ته توصیه کړې چې د زده کوونکو پام د ګرځند کتابتون له لارې مطالعې ته ورواړوي.
یو خو زموږ هغه مکاتب چې هغه البته کمپلیټ او مجهز دي خپل کتابتونونه لري، خو دا سیار کتابتون چې دی یو مثبت بدلون او عدلون او رغون رامنځته کوي او خلکو سره یقینا چې یو د خلکو ته نه دا الهام اخلي چې د مطالعې دودول یا کتاب ترلاسه کول او دغه مطالعه کول په دغه په ذهن کې د مثبت تغیرات رامنځته کول دي. دغه یقینا چې د علمي خو یو کچې ګراف چې دی لوړول دي. په دې ارتباط باندې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې اړوند ټولو ښوونځیو ته مسؤلینو ته مونږ البته لارښوونه او سپارښتنه کړې ده چې کوم سیار کتابتون چې دی د هغې څخه دی د شاګردان په ښه په اغېزمنه توګه باندې استفاده وکړي.
دا چې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کومې لایحې له مخې کتاب ورکول کېږي، د ګرځند کتابتون مسؤولی لینا خان مخې ته مودا پوښتنه کې خودله. هغه په ځواب کې وویل
چې موږ کله دیو ته کتاب ورکو یو باقاعده رجستریشن لرو، نو د رجستر کې دیو نمونه او کمل معلومات دیو واخلو. د صنف د تعداد په مطابق دیو ته کتابونه توزیع کوو. بیا بل هفته چې راځو دم د رجستریشن د مخه موږ دیو نه به ته کتاب ټوله او د کتاب ټوله ول سره د کتاب د محتوا په اړه موږ دیو نه پوښتنه کوو. غواړو چې په دې کتاب کې دیو ته لپاره سب زړپوري وو. آیا دا کتاب چې دیو لوسه دی دیو په ژوند باندې یا دیو په تعلیمي سویې کوم ځای لوړ کړی یا نه؟ او دې سره سره د کتاب په اخر کې چې کوم سوالونه دیو ازموینې پوښتنې وي، دا هم موږ د شاګردانو د ذهني کچو لوړولو لپاره دیو نه پوښتنې کوو.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار که یو لور ته د زده کوونکو لپاره ګرځنده کتابتون مثبت ارزوي، بل لور ته یې منفي تاثراتو ته هم اشاره کوي.
ښه اغېز دا دی چې مثلا زمونږ په اکثره ښوونځیو کې کتابتونونه نشته او که شته هغه هم د نشت برابر دي، نو که دغه سیار کتابتون هلته ورشي د زده کوونکو سره یوه انګیزه پیدا کیږي. هغوی ورګرځي، مراجعه ورته کوي او په هغه کې د خپلې خوښې کتابونه اخلي او یو قسم ته د دوی دغه د لوستنې یا د مطالعې هغه ذوق پالل کیږي. خو هغه زه چې ورته کومه بدګڼه وایم هغه په دې معنی چې نن به ګرځن کتابتون په دې خونځي کې وي، خو سبا بیا زکون کې ورته لیواله وي او دا ګرځن کتابتون نه وي. زه په دې نظر یم چې باید په هر خونځي کې فضیه کتابتون وي چې وخت په وخت زده کوونکي وخت پیدا کوي د هغې ته مراجعه وکړي او هغه خپل د ذوق مطابق کتابونه واخلي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د ګرځن د کتابتون نه علاوه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په مرکزي کتابتون سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او واډې فارم کې کتابتونونه د خلکو په مخ پرانستي او ډیر ژر به د جلال آباد ښار په امیر شهید بن کې د یو لوی کتابتون د جوړېدو چارې پیل کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد نور لبیب نثار چې د کاظم خان شیدا په شاعرۍ د پیښور پوهنتون نه د ایمپل سند ترلاسه کړی او اوس په هندي سبک شاعرۍ باندې پی ایچ ډی کوي. دا چې د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې څه دي، له استاد نور لبیب نثار څخه به یې واورو.
او د دې سبک عمده شاخصت څه شی دی؟ مضمون نوی والی کاملا، زړه خبره نه کوي، که کوي مضمون به نوی کوي، موضوع به په مضمون بدلوي، خبره چې کوي د هغې دپاره به مثال ورکوي. مثال به داسې نه کوي چې ته متل ووایې یا د چا مقوله ووایې، بلکې خپله به د طبیعت د مشاهدې په بنیاد باندې په خپله به یو مثال ورکوي.
تاسې خو به کاظم خان شیدا ډېر لوستی مې وي، دغه مشخصات چې تاسو اوس یادونه وکړه، کاظم خان شیدا په شعر کې شته؟
کاملا، ځکه چې اصلا په پښتو شاعرۍ کې خو موږ داسې وایو چې په پښتو کې د هندي سبک مؤجد یا بنسټګر چې دی هغه حمید بابا دی. او واقعا هماغه دی، ځکه هغه تر دوی مشر دی په خاطر شوی. خو حمید بابا د هندي سبک تقریبا که ووایو چې په هندي سبک کې دوهمې درېمې درجې کوم شاعران چې وو د هغې علاقمند پاتې شوی دی په پښتو کې. یا دا خبره په بلې بار درته وکړم، یعنی د هندي سبک ځینې خصوصیات را اخیستې دي په تمامه معنا چې هندي سبک فارسي کې څنګه وو، کومې لوازم وو، لازمې وې او مشخصات وو، خصوصیات وو، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه راخیستی په پښتو شعر. او د دین وړاندې حمید بابا په متوسط شکل شروع کړی په پښتو شعر، یعنی مؤجد هغه دی اما بشپړ نماینده یا استاد چې ورته وایو کاظم خان شیدا.
استاد که دا هم راته وایي چې تاسو د خپل تیزس په څومره وخت کې مکمل کړو او د دغه لپاره تاسو کوم ماخذونه ولیدل؟
عابد صاحب، دا خو نو ماخذونه ډېر ذکر، خو تقریبا هغه نظریات چې د کاظم خان شیدا په باره کې زموږ پخوانیو پوهانو، استادانو او نقادانو، محققانو لرلي دي، ما د هغې خلاصه وړاندې کړې په خپله دې څېړنه کې. همداسې ځای په ځای مې چې وس پېر شوی دی، خپل نظر مې هم پرې ویلی دی، ځای په ځای مې چې راته تکانې ښکاره شوی، شک مې پرې راغلی دی، او سره مې خپل مخالفت هم ښودلی دی د خپلو مشرانو د نظریاتو سره چې چېرته ګنجایش وو، چېرته چې زما د مشرانو زموږ تاسو د مشرانو په نظریاتو کې سره تضاد و تناقض و، طبعا هغې ته مې اشاره کړې، په ګوته کړې مې دي. او همداسې ټول هغه منابع ما د یو د هغې بیبلوګرافي هلته معرفي کړې ده، ښودلې مې ده، هم د کتاب بیبلوګرافي او هم په خپله زما د هغه ریسرچ ټاپک بیبلوګرافي چې وایي چې کله مې طرحه وړاندې کوله د هغې دپاره مې تیاره کړې وه پوهنتون ته.
تاسو خو دغه د ایم پیل ډیګري پېښور پوهنتون نه واغسته، هغلته ستاسې لارښود استاد څوک؟
زما د ایم پیل د ډیګري لارښود استاد ډاکټر حکیم الله جان و، دا د ډاکټر صاحب اعظم ورور کشر.
تاسو سره خو به اوس د دغه خپلې ډیګري مساویده په لاس کې وي، پام کې لرئ چې دا چاپ کوي؟
ولې نه، دا هم په پام کې لرم، او همدغسې د خپل هغه ډاکټریټ تھیسس باندې چې ما کار کړی هغه هم په همدغومره حجم کې کافی یو کتاب دی چې دا اوس د هغې ځینې رسمي چارې البته پاتې دي د پوهنتون سره، ځکه زما ډیفنس و هغه دفاع لا پاتې ده، نو دا هم غواړم چې چاپ کړم. خو یو پوهنتوني ضرورتونه یي د کتاب لیکلو دپاره او د څېړنو دپاره د پروژې په حیث، او یو هغه چې انسان د خپل زړه په خواهش او دغه باندې کوي.
نو تاسو دغه کاظم خان باندې چې کوم کار کړی دی، ولې د زړه نه دی؟
ولې نه، ما درته وویل چې د پوهنتوني ضرورتونو خبرو، هلته چې پوهنتوني څومره ضرورت دی ما هغه رفع کړی، زما لارښود استادانو چې په هغې کوم نظریات ورکړي دي هغه زما تر توقع ډېر اوچت دي، ډېر زیات، حتی چې زما رهنما استاد ډاکټر اعظم زما په تیسس باندې لیکلی و، ایم فل په تیسس کاظم خان شاده باره کې درې ابزرویشن لیکلی و. یو پوهنتون لیکلی و چې پوهنتون د شاګرد سره د ریسرچ سکالر سره ولې دومره ظلم کړی چې ډېر زیات حجم کې کار یې د پوګۍ ښی دی. د ایم فل ډیګري باید په دومره حجم و دومره ضخامت کې نه وای، او دومره یو غامز موضوع ته په دې حد کې. حتی دا د پی ایچ ډی نه هم دروند کار دی. د هغه نظریاتو کې دا راغلي، دا خبره په خپلو تاثراتو کې او په رپورټس کې لیکلې ده، او په دې توګه هم یې په پوهنتون باندې نقد کړی دی. او هم یې زما په رهنما استاد چې د خپل کشر ورور دی، چې هغوی دواړو ولې په دې ریسرچ سکالر باندې دومره دروند پیټ ایښی دی.
تاسو مخکې د ډاکټرې خبره مو کړې، نو بیا د ډاکټرې دپاره په څه شي باندې ته کار کوي؟
زما د ایم فل موضوع د کاظم خان شهدا د شاعرۍ انتقادي څېړنه وه. نو شهدا طبعا د هندي سب ما مختار تارد وکړ چې بشپړ استاد شاعر دی په پښتو کې. نو دې سره په رابطه کې راته دا موضوع ډېره په ځای ښکاره شوه چې په خپله په هندي سبک باندې کار وکړم، چې هندي سبک په پښتو شاعرۍ کې څېړلی دی.
باختر ستوری گرانو مینوالو، نقیب احمد تل ځوان شاعر دی. کله چې هم په کومه مشاعره کې شعر ویلو ته وغوښتل شي، نو اوریدونکي ترې نه د ترنم غوښتنه کوي. د ده په خواږه غږ کې مو یوه نظم ته رابولم.
نور ستا له مینې نه توبه وباسم، نور مې د خپل زړه دروازې تړم، نور د لنډیو ته غوږ نه نیسم، نور د سندرو جنازې تړم، نور د یادونو سره لوبې نه کړم، نور د تصویر ته شوګیری نه کوم، نور د دعا کې ګران نه یادوم، نور بس پیرې سپیرې خیرې نه کوم، نور د یادونو سره لوبې نه کړم، نور د تصویر ته شوګیری نه کوم، نور د دعا کې ګران نه یادوم، نور بس پیرې سپیرې خیرې نه کوم. من مت په ما مین خو ز په جونګړه ته محل کې اوسې، زد تیارو په غې کې ساخلم، ته د رڼا په شیش محل کې اوسې. ګرانې بخنه درنه ډېره غواړم، ز ګنهګارې مما پړ وګڼه، ته مال خپلا یاد وباسه نور، ما ژوند م بوله ما مړ وګڼه. ز دې په مړو سترګو پوه شوی ما، نور به جانانا ستا سلام اخلم، زم د خپل تن کې ماشوم شیر تا، نور ستا له حسن نه الهام اخلم، نور مې نستا لپاره ستا په نامه د عشق له تورو کتاب نه جوړوم، په تصور کې ستا له زلفو زنې خپل ترنم تر باب نه جوړوم. گرانی بخنه درنه ډیره غواړم، ز ګنهګارې مما پړ وګڼه، ته مال خپلا یاد وباسه نور، ما ژوند م بوله ما مړ وګڼه. ما ترینه لپو بند وڅخلې، تا ویل زرکا و منګې مې راکړه، ما در سره وکړه وروستۍ فیصله، زړګی دې واخله او زړګی مې راکړه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.